خود توقعی کارهای بهتر داریم. با این بیانات کارتر رسیدیم به پایان مجله خبری. همکارم رضوان مراد به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما خراغلاست.
درمانه نظرگون منگل دوستان و دیو ساتخ پراونه در شمشاد زدران پا تخنیکی همکاری اولندکی گی و پا کوری چه اولس مشر محمد اشرف غنی هند تزی اول نوی دیلی غوری چه دا افغانستان لحوای زواک سره مرسته اکڑی دا هم آوری چه دا کابل امنیتی مقامات وی دا دولت وسلوال مخالفان پلان لری چه دا شهید دونه پترس که د کابل امنیت ګډوډ کړی خو په سر کې اجمل تورمان او د افغانستان نړۍ د سات مهم خبرونه.
په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 15 برابره زیات کډوال ستانه شوي دي او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ وویل که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. ګارنیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت مخالفه وسلوال غواړي چې د شهید هنۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډې په نښه کړي. د ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی پرون په کابل کې غونډې ته وویل
هوادارانی که با شهدای ما مناسبت نزدیک
دی وی کوم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د ګاډو له کتارونو د ډډه وکړي. د وسلوالو اګډوډو ګډوډو خلکو تګ راتګ ته له یو مخه اجازه نشته. سر لننه په افغانستان کې د شهید اونۍ مانځل پیلېږي. 15 کاله مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د یوې چاودرې پر مهال ووژل شو. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابره زیات کډوال ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې په اګست کې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه افغانستان ته کډه شوي دي او تر دې یوه میاشت مخکې دا شمېره څه کم 15000 ته رسېده او تر هغې مخکې څه باندې 1200 کسان افغانستان ته په یوه میاشت کې ستانه شوي وه. په تېرو نهو کلونو کې یو کال هم دومره ډېر مهاجر له پاکستان افغانستان سانتنا برتن نه دی کړی شوی. UNHCR هر کډوال ته چې له پاکستان افغانستان ته ځي 400 امریکایي ډالر ورکوي. او د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې شپږویشت لوبغاړي د سه شنبې په ورځ هند ته ولاړل. په بنگلادیش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 500 اوورونو درې لوبې وکړي. دا لوبې د تلې په څلورمه اوومه او لسمه نیټه ترسره کیږي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ وویل که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. ترامپ په ورته وخت کې په خپل سپیشیال هیلري کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلاره یې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton's only foreign policy.
دوی ویدا د خپل تجربه خبرې کوي. خدای لیکنتن یوازینې بهرنۍ پالیسی یو مخله یو ناکامه تجربه سره پاتې ورسیده. هر ځای چې دای مداخله کوي کار نور هم پسې خرابېږي. ډونالډ ترامپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال دا هم ویل کله چې هیلری کلینټن د بهرنۍ چارو وزیر و هغه وخت منځنی ختیځ په ګډوډ حالت کې پریښود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په اتمه ترسره کیږي. د امریکا دفاع وزیر پر روسیه سخت انتقاد وکړ. د ماسکو تورن کړ چې په ښکارۍ دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. اشتن کارتر پرون دا خبرې د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړي. کارتر محصلان ته وویل چې روسیې په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریې او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکیل کړی دی. کارتر زیاته کړه چې موږ روسیې ته د دښمن په سترګه نه ګورو، خو موږ به له خپلو متحدانو او نړیوالو اصولو دفاع وکړو او پرې به نږدو چې ښه راتلونکې مو خرابه شي. کارتر بیا وویل چې امریکا او روسیې له سړې جګړې راوروسته د همکارۍ په برخه کې پرمختګونه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې روسیه د بېځایه حرص او بېځایه ویرې لور ته درومي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. په دغه پیښه کې 2400 کسان ووژل شول چې شاوخوا 400 ایرانیان وه. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوې پیښې په اړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي. د حسن روحاني او خامنهای پرونی څرګندونې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روانې لفظي جګړې تازه انتقادونه دي. د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ په داسې وخت کې پراخېږي چې میلیونونه مسلمانان د روان سپتمبر په 10 نیټه د سږني کال د حج مراسم پیلوي. د سږ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. او وروسته خبر دا چې اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. دا تلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز لري. اووم آیفون او اووم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا تلیفون د اوبو او خاورې پر وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بي سیم ډول هم پکې غږ اورېدل کېږي او هم خبرې پرې کېدای شي. د دې تلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم دا وړتیا لري چې د تلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته روان دی او له نوی دلی به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک څخه ملاتړ وکړي. کابل ګارنیوزین خبرداری ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي د شهید د اونۍ پر مهال غونډې او مظاهرې پنخه کړي.
دشمنان سوگن خورده وطن باز هم محراق توجهشان د این روزا به شهر کابل متمرکز است.
اخوا بیا د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې افغان چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنه مرجوب لړولې ده.
ملي امنیتي ځواکونه په ډیر لوړ مورال باندې د ترین کوټ شار نه بلکې د ټول ولسوالۍ څخه په ډیر مردانګۍ باندې او په میړانې باندې دفاع کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د چین څخه د سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګنده کړه. د نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کېږي چې د سفر په ترڅ کې به اشرف غنی له هندي چارواکو وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همداراز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې روزل کېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند وویل چې جمهور رئیس به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل. ټول مرستې چې له افغانستان سره کېږي پر هغو به خبرې وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوې او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړې اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تېره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې ځینې تیارې د پخوا څخه MI-15 او دغسې MI-15 او دغه سنور روسي سخت تیاری په افغانستان کې ستا او د فارس خلودی دي. د هند څخه غوښتنه وسوه چې د دوغو تیارو په ترمیم کې از موږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بي پورس په یو خبر پاڼه کې هند خبرداري ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی هند ته روان دی او له هندي چارواکو به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو اورئ. کابل ګارد نیوز یون خبرداري ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټي غونډې او مظاهرې د انتحاري حملو چاودنو لاندې راولي. د کابل ګارد نیوز یون قومندان ګلنبی احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې لړ کې د وسلوال مخالفانو ډېر هڅه داده ترسو د شهید ونی د لمانځلو مراسم په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. ښاغلی احمدی له ځوانانو او د احمد شاه مسعود له پلویانو وغوښتل چې په دې ورځ احتیاط وکړي او له بې ځایه ګرځېدو تیر شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
کابل ګارنیزیون وای چې دوی ته رسیدلی راپور نه ښیي چې وسلوال مخالفین له بل هر وخته ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونۍ د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
مې مناسبت هفته شهید ما تدابیر امنیتی لازم خود
دارم. د شهید دونی په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو ځکه چې په هیګو د هواد د دښمنانو ډیر تورستی فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویان غواړو چې د قطارونو د جوړیدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتی چارواکي داسې وخت له نوو ګواښونو خبر ورکوي چې په تیرو 3 ورځو کې کابل د 3 غټو حملو شاهد و. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په شهر نو او د دفاع وزارت مخې ته په شوو حملو کې شاوخوا 40 کسان مړه او له 110 ډیر کسان ټپیان شوي دي. کابل ګارنیزون که څه هم کابل ته په ننوتونکو 4 دروازو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي خو وایي چې د کابل اوسیدونکي باید احتیاط وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د شهیدونۍ د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم له ستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغا په نوم یو ځوان د خپلو تیرو کلونو د سترګو لیدلی حال بیانوي.
بے بندباری خینه ده باید تجیل وو کی لیکن چه بے بندباری کای فیرونه کای بیزا بیزا دا خود قانون نشته کنه خلق وجنی یا خلق به موتر کی وهی دا کار خینه ده افغانستان ده بنام خودی نور هم بدنامی گی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډېره لا عادي حالت بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري.
د دې ورځې څخه باید ډېر په نظم لمانځنه وشي، نه داسې چې خرڅوونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وځي زحمت جوړ شي. دا لمانځنه باید په سرخوږي بدله نه شي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې که ځوانان رښتیا غواړي چې د شهید دونۍ لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وکړي باید د ګډوډیو او ډله ایزو ګرځېدو چې د هیواد دښمنانو ته د تورېستي فعالیتونو زمینې برابروي ډډه وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د روزګان د مرکز ترین کوټ په لمنو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د روزګان امنیت قومندان د ادا په داسې وخت کې کوي چې پرون داسې رپورټونه خپر شوي چې طالبان به ترین کوټ ونیسي او په خپله طالبانو ویلي چې دوی ترین کوټ ته څیرمه هغه اډه نیولې ده چې نږدې 3 کاله مخکې پکې د استرالیا پوځیان اوسېدل. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
په روزګان کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو حمله شاته تمبولې او د هغوی ځواکونه نږدې 45 کیلومتره شاته شوي دي. د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ افغان ځواکونو په تاکتیکي ډول یو شمېر پوستې خوشې کړې او په ځوابي برید کې وسلوال بیرته لیدې ځایونو ویستل.
د دشمن کم مناطق چې دوی په شنې د ساحې کې داخلي اجرا کړی وو هغه د ترینکوټ د بازار څخه تقریبا دوه نیم کیلومتره مخ په اخوا باندې موږ دا منطقه ټوله مکمله د دشمن څخه ونیول. ملي امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال باندې د ترینکوټ شار نه بلکې د ټول ولسوالۍ څخه په ډېره مردانګۍ باندې او په میړانه باندې دفاع کړي.
طالبانو پرون ویلي وو چې دوی 15 پوستې نیولې دي او په روزګان کې مهمه پوځي اډه لاندې کړې ده. د روزګان امنی قمندان وایي چې د طالبانو تر سلو ډېر کسان په دې جګړه کې وژل شوي. محمد وای سمیمی تر تیر ماښام پورې د افغان ځواکونو د مرجوب لپاره وویل چې څلور پولیس وژل شوي او شپږتن هم ټپیان دي. د چهارشنبې په ورځ چې کله په ترینکوټ کې پر امنیتي پوستو بریدونه سخت شول د ترینکوټ دننه یو شمېر چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خوړو او مهماتو ستونزه لري. د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم رویټرز آژانس ته ویلي که هوایي ځواکونه مداخله ونه کړي او پولي ځواکونه رانشي ترینکوټ په طالبان ونیسي، خو امنیت قمندان وایي چې د دوی ځواکونه هیڅ راز ستونزه نه لري. طالبانو هڅه کوله چې د ترینکوټ زندان ته ځانونه ورسوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د زندان تر نږدې دوه کیلومتري پورې پرمختګ هم وکړ. تیر کال چې کله طالبانو د کندز ښار ونیو هلته هم زندان خوشي کړ چې د دوی د بندیانو تر څنګ هغه کسان هم ټول خوشي شول چې د قتلونو، بدلمنیو، غلاو او نورو ډول ډول جرمونو لپاره زنداني وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه اوریدل شي. لفریبا ظاهره ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو او لویو پیښو څه خبر کړی دي.
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان د جګړو له یو بل خونړي فصل سره مخامخ دی. د کندوز او لشکرګاه په ګډون د دې هیواد د ډیرو شاري سیمو مرکزونه د طالبانو د لاسته پرېوتلو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د خبرونې په وینا امریکایي او د ناټو ځواکونه پر دې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت تر اوسه توانېدلی چې ګڼ میشتې شاري سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي او طالبان د یوې لویې ساحې په نیولو او ساتلو نه دي بریالي سوي. نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان جنرال چارلز کلیفلند وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي موږ لیدلی چې طالبان د یوې مشخصې ساحې په نیولو کې پاتې راغلي. تر هر څه مهمه دا ده چې دوی نه دي توانېدلي چې یوه شاري سیمه ونیسي او هغه د اوږدې مودې لپاره وساتي. د هغه په وینا د جګړو د روان فصل لپاره د افغانستان د حکومت ستراتیژي پر همدې څرخی ده چې د مهمو ګڼ میشتو سیمو او مهمو تاسیساتو امنیت خوندي کړي. خو د خبرونې په لیکنه د هر کال په تیرېدو سره سیمې یو په بل پسې د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه وځي او طالبان پرې واکمن کېږي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت پر لیرې پرتو سیمو خپل کنټرول له لاسه ورکوي، امریکایي او د ناټو ځواکونه په لویدیځو هیوادونو کې خپلو خلکو ته داسې ښیي چې دغه پوځي ماموریت بریالی دی او یوه نښه یې هم دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پر لویو ښارونو لشکرګاه، کندوز، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کنټرول لري. فورن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې روانې جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو راتلونکي ولسمشر باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وتروي او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د وړتیاو پر زیاتوالي دي غور وکړي او که اړتیاوي نور سرتیری دي د هیواد ته واستوي. دا خبره د څلورو ستورو لرونکي متقاعد جنرال جان آلن چې د ولسمشرۍ لپاره کاندید هیلر کلینټن سره نږدې اړیکې لري کړې ده. فارن پالیسی لیکي جان آلن چې له 2011 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې، په جولای میاشت کې د ډیموکرات ګوند په کانګره کې په خپل وینا سره له کلینټن خپل ملاتړ څرګند کړ. د خبرونې په لیکنه هغه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې راتلونکي میاشت د افغانستان د جګړې د پیل 15 کاله پوره کېږي. د هغې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او نظر شمیرنې ښیي چې اکثر امریکایان په دې باور دي چې دغه جګړه په جنګېدو نه ارزي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت له چین څخه د سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د رارسېدو له امله خوښي وښوده او دای دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لاره وګڼله. د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه بارون کاروانونه پرون د اوسپنې پټلۍ لارې افغانستان ته ورسېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې له دغه هیواد څخه چین ته د طبیعي زیرمو د صادراتو په برخه کې هم ډېره ګټوره بولي. نور حال د سحر ګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوی او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریز توکي چې دولس ورځې مخکې را روان کړی شوي وو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز ښارګوټي ته راورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. دی وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تېرې میاشتې په 15مه له چین حرکت کړی وو څلور اتیا کنټینره په دوو کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلي کوقندي د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچا او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې دوه ځلې سوداګریز توکي له هیمن خاره حیرتان خار ګوټی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي ونې به د افغانستان او ایران ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی خارګوټي ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړه شوه او اوس د ملي والی حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ لا ډېرې پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلۍ په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو له امله د حکومت ستاینه کوي چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. دی وایي په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مس عینک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید له دې فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپلو سوداګریزو اړیکو ته وده ورکړي او د بهرنیو پانګونو ته هم لاره هواره کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په شمال ختیځ کې لری پرته د واخان سیمه امنیت لري خو خلک په خټینو کورونو کې اوسیږي. د څخلو اوبه پاک نه دي، برق نه لري او په کورو کې له یو څو قالینو پرته وسایل نشته، نه حمام او نه هم کارخانه لري. په دې سیمه کې خلک نقدې پیسې نه لري او ټول راکړه ورکړه د شیانو په تبادله کېږي او هیڅوک نشته چې د بل پوروړی نه وي. د اسوسییټ پریس خبري آشانس خبریال په دې وروستیو کې دې سیمې ته تللی دی او د سترګو لیدلې حال یې لیکلی چې جزئیاتي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د واخان دهلیز چې د افغانستان د دوهم پارک په توګه اعلان شوی دی شاید د افغانستان تر ټولو امن ځای وي، خو ان د افغانستان پر کچه دغه ځای ډیر بې وزلی بلل کیږي ځکه خلک یې ټول د پور په شیانو ژوند کوي. واخان په بدخشان ولایت کې په 1923 کال کې پر لویدیت او ختیځ برخو وویشل سو چې د برتانیې او روسیې د امپراتوري ترمنځ د هایلي سیمې په توګه وکارول سي. افغانستان له دې نیټې شل کاله وروسته دغه پوله ومنله او له هغه وخت راهیسې دا سیمه له پامه وغورځول سوه. د تاجکستان لور ته د واخان سرکونه سم دي، خلق باک لري او پر کورونو یې سټلایټونه لیدل کېدای سي، خو د پولې دې غاړې ته چې 12,000 نفوس لري او ډیری اوسیدونکي یې اسماعیلي مذهبي دي، خلک د بېوزلۍ ژوند کوي. د دې ځای اوسیدونکي پامیري تاجکي لهجه لري او واخي بلل کېږي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبريال په وینا، افغان حکومت غواړي د دې ځای وضعیت بدل کړي. دوه کاله مخکې افغان حکومت واخان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د واخان د ولسوال نصرت الله نایل په وینا، خلکو اندېښنه درلوده چې له دوی به مځکې واخیستل سي. چارواکي به دغه ځای ته سفر وکړي چې خلک قانع کړي چې له سیلانیانو سره به د دې ځای اقتصاد ښه سي او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. خو د واخان ولسوال وایي د 100 کسانو سیلانیانو په ورتګ سره به د سیمې اقتصاد ښه نه سي. د محمد ایوب په نامه یو دکاندار چې دکان له پلار ورته په میراث کې پاتې سوی دی، وایي په دغه ځای کې هیڅوک پیسې نه لري، ان که کار کوي دومره پیسې لاسته نه ورځي چې خپلې اړتیاوې باندې رفع کړي. محمد ایوب په خپله ډیری شیان خلکو ته په پور ورکوي. د ده په وینا، دلته په پیسو پلور او پیرل نه کیږي، بلکې خلک په بدل کې توکي او څاروي هم مني، لکه پسونه، وریجې، اوړه، چای، بوره او هر بل څه چې خلک یې لري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي چې فاطمه روشن هغه میرمن ده چې د طبي منابعو د ژغورنې سازمان لپاره د واخان له 22 کلو څخه په 3 کې سروې کړې ده. دا وایي داسې کورونو ته تللې ده چې هیڅ کله یې غوښې نه دي خوړلې، پاکې اوبه نه لري او په میاشتو نه دي لمبېدلې. سړی څو ځله ودونه کوي، ځکه ډیری ښځې د اولاد د زیږېدو پر مهال ژوند له لاسه ورکوي او ښځې له بیرې نه غواړي حامله سي. که څه هم د دغه ځای بېوزلي زړه بوژنوونکې ده، خو په تیرو دوو کلونو کې نړیوالو حکومتونو او ادارو د پلونو، پلچکونو، د اوبو کانالونو، ښوونځیو او کلینیکونو په جوړولو سره د پرمختګ لاره پرانیستې ده.
خبریاست د ایفا د الکترونیکی وسایلو په کالنی نندرتون کې سش کال ډیر نوي اختراع شوي وسایل لندارې ته وړاندې شول. په نویو او په عین حال کې عجیبو وسایلو کې د ایچ پی کمپنۍ درې کونجه کمپیوټر او هیډفون یادولی شو. په دې نندارتون کې چې له 1989 میلادي کال راهیسې هر کال جوړیږي، تر ټولو غوره هیډفونونه، تابلیټونه، شخصي کمپیوټرونه، تلویزیونونه او نور الکترونیک وسایل نندارې ته ایښودل کیږي. د ایچ پی شرکت درې کونجه کمپیوټر چې پروسیسر یې د انټل کمپنۍ دی، د بدن د کلسترول او د عضلو سایز اندازه کوي. دا کمپیوټر چې پاویلیون ویو نومیږي او وینډوز لاس پکې کارول شوی، د کور په هر ځای کې ایښودلی شو. داخلي حافظه یا میموری 40 تری بایټه ده او له AMD گرافیک کارت څخه پکې کار اخیستل کېږي. ټاکل شوی دی چې دا کمپیوټر د روان سپتمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شي. په همدې حال کې اپل کمپنۍ په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به خپل آیفون و بازار ته وړاندې کړي. د اپل په وینا، دا ځیرک ټلیفون به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ چې د اګست 8 کېږي راووځي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1913 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي، طالبان دي د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینې له تویولو لاس واخلي، څو خلک وکولی شي چې په آرامه فضا کې اختر وکړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې وایي، افغانستان باید له پاکستان سره خپلې سوداګریزي اړیکې کم کړي. کریم الله جعفری له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې او وایي چې افغانستان ته د چین او ایران د اورګاډو تګ راتګ د پاکستان پر اقتصاد اغیز لرلی شي. او حاجی شمس الحق له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي، هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر پر پاکستان داسې لګیږي لکه چې په منی کې سړی غومبسه او یا مچۍ وچیچي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. یو شمېر نور اوریدونکو هم ایس ایم ایسونه آزادي راډیو ته راوستولي دي، خو د الفاظو یا جملو جوړښت یې داسې دی چې په اسانۍ نه لوستل کېږي. نو یو ځل بیا له اوریدونکو هیله کوو چې خپل ایس ایم ایسونه او یا پیغامونه په واضح الفاظو کلماتو سره ولیکي، تر څو د آزادي راډیو له لارې شریک کړو او پیغامونه هم نور دوستانو سره شریک شي. د آزادي راډیو د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ، د بشري حقونو ونیس پروګرام او ورپسې ژوند په شیبو کې خپرونه مه هیروئ. آزادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ، او په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خبرونې په نیمایي کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. ګانیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د شهید اونۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډې په ناخه کړي. افغانستان ته پاکستان د اگست په میاشت کې د جولای د میاشت په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستانه شوي دي. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې شپږ ویش لوبغاړي د سه شنبه په ورځ هند ته ولاړل. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندین ډونالډ ټرمپ وویل که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د ماسکو تورن کړ چې په ښکاره دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. د ایران ولسمشر د نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. دا تلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز هم لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ټاکنو کې د ښځو د رول یا ونډې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شراغلست
منه استاذ دلار.
بیدار صاحب، که اوریدونکو ته په ټاکنو کې د شوزو د ونډې په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د دیموکراسي اصلي جوهر د انتخابات جوړوي. که انتخابات نه وي د دیموکراسي دومره مانادار به نه وي. او په انتخاباتو کې ګډون د ټولو وګړو، د خزو د نارینهو، د اساسي قانون په بنیاد باندې دویم فصل چې راواخلی په دې کې قوي په دې اړه باندې راغلی چې په 2 ماده کې چې د خزو او د نارینهو ترمنځ هیڅ نوع توپیر په مختلفو بنیادونو باندې موجود نه ده، د قانون په وړاندې یو شان حقوق لري. نو دغه ماده د دې اطلاق کوي که نارینهو ته کوم حقونه حاصل وي په ګډون اکل هم خود ته هغه حقوق حاصل دي چې دیو په انتخاباتو کې هم ګډون کوي. پرستوي مادو کې هم دا مسله قوی راغلې ده چې د ځان انتخابول او د یو بل چا ته رای ورکول په خپل اختیار باندې، نو دا هم یو بشري حق ده چې نارینه او خود ته یو شان ته په افغانستان کې اطلاق شوې ده. پس دغه حقوق نه په استفاده باندې خزه په دې سو انتخاباتو کې چې تر اوسه شوې دي په 15 کالو کې، په اول کې د سیو چې د خزو ګډون بل تر کمو، بیا وروسته ځکه سیاسي حالات او نظامی حالات هم داسې چا وړاندوی نه نشو کولای چې دا به کم خواته زی. اوس موږ د یو ثبات مرحله کې یو، نو په یو وخت کې بیا هم دغه تیر انتخابات د ولسمشری چې وو د خزو ګډون 6% وو، لږ تر کمو. دغه وروسته انتخابات چې وشو په دې کې 8% یعنی 2% نور هم جګ شو د خزو ګډون نسبت ټولو ګډونوالو ته. اتنیش فیصد خزه چې دا ډیر جګ رقم جوړی. نو په قانوني لحاظ باندې او په عمومي لحاظ باندې په افغانستان کې د خزه مشارکت لپاره کوم خاص ممانعت نشته، ولی نور سیلتون نشته چې هغه د انتخاباتو او د د خزو مشارکت ډب کوي او د غیب وړاندې باندې مشکلات جوړي. ورسته انتخابات خو دل چې خزه د دې هوډ لري چې په افغانستان کې په مانادار ټکو کې د آینده سیاسي ژوند دا واګه پلاس کې ولري دی او هم کوم برخه چې دی ورسیږي په دې حق باندې نوې دولت او نوې حکومت چې رامنځته شو دیو د خزو مشارکت د تقویت لپاره د هغه سیاسي ګډون چې په انتخاباتو کې دی وکړه دی هغوی ته ډېر احترام قایل شو او د هر وخت نه زیات نن سبا وزیران شته دی په پارلمان کې د خزو مشارکت د ولایتي شوراګانو په سطح باندې مشارکت او همداشان په نورو سیاسي چوکیو کې که سفیر دی که معین دی په دې کې هم ښه مشارکت لري نو دا د خوشبختۍ ځای ده او مونږ د دې نور امیدوار یو چې دغه مشارکت د ښځو په انتخاباتو د طریقه ځکه د انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یو نوع د دې ونډې ته مشروعیت ورکوي او دولت سره هم یو محاسبه کولی شي چې 40% مونږ ستاسو په انتخاب کې رول لره په انتخاباتو کې پس مونږ خپل دغه مزد غواړو د دې په مقابل بلکه چې موږ د کامل حقوق آزاد دي اجتماع استو نو په دې خاطر باندې نوې حکومت دی ډېر احترام قائل شو او وزیران همداسې نور موینان سفیران والی او خزو اوس موږ لرو همدا شروال نو په دې کې به هم د خزو د ګډون لپاره او د مشارکت لپاره دا به هغه مشروعیت کوي په اصطلاح هغه ته ځای ورکوي کوم چې په انتخابات کې خزو مشارکت کړه او ګډون کړه په انتخابات.
ډېر مننه بیدار صاحب، تاسو اشاره وکړل چې په وسنی حکومت کې په انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یا ګډون ته دولتي پوسټونو کې ډیره توجه شوی ده. دا مهال افغان میرمنې په ټاکنو کې یا په سیاسي مشارکت کې له کوم خندونو سره مخامخ دي؟
څو مسائل شته چې دا په آینده انتخاباتو کې هم په دې باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه نظارت چې کوي نو دا علل او عوامل هم پیدا کوي چې دا د ښځو مشارکت ولې ټکنی دی ولې د مشکل سره. یو غټ مشکل چې د اول نه شروع کو دا امنیت مسله ده. ښځې د حق ځای نه چې ځان لپاره د دغه حق د احقاق په ترڅ کې ځان د مشکل ګوري نو نشي کولای چې په آزاد خپل اختیار باندې خپل رای استعمال کړي په دې انتخاباتو کې ګډون کړي. په ځینو ځایونو کې په لور پرتو سیمو کې حتی دا کار داسې مشو دا یو واقعیت د تریخ واقعیت دی چې ښځې د نیو کارتونو نارینه و استعمال کړل په بوجه کې په صدرونو کې راوړل. دا هم د دې وجه نه یو خو هغه د انانوي تور باندې سنتي طریقه باندې چې کوم مشکل موجود دی د سنتونو د رواجونو هغه بل خبره ده ولې د امنیت په لحاظ باندې مشکل شته د ښځو مشارکت په ځانګړي توګه باندې په لرو پرتو سیمو کې چې دا مسله لږ ډب کوي او ښځې نشي کولای چې په کامل تور باندې خپل په ټاکنو کې شرکت وکړي خپل رای استعمال کړي. دویمه خبره هغه سنتونو او رواجونه دي غلط رواجونه دي هغه دا چې ځکه مونږ خره رواجونه ملرو هغه دا چې فرضاً وای چې زمونږ په کورنۍ کې ایس یو خزه کله د کور نه وتلې نه و د فلاني خان د فلاني ملک او تاسو په دې کې سپینسترګي وکړل په ستاسو راوځي اوس ګډون کوي په انتخاباتو کې تاسو یعنی نورې یا د نیمه دور په اصطلاح خزه هستي دغه تانه غو استعمالیږي دا خبره په دې خاطر هم خزه مشارکت دا مسله هم تکنه کوي چې مبادا چې ما پلار نه کور کې د مشان ماته سو نه وای چې تاسو نیو رواجونه اوس خپلوي او په انتخاباتو کې ګډون کوي. درېمه خبره دا ده چې اغه محدودیتونه چې د دغه سیاسي حزب چې کوم په انتخاباتو کې شرکت کوي اغه ائتلافونه چې جوړیږي اغه هم د خپل ځای اته دغه سیاسي حزب چې اوس د فعال دی راجستر هم دی د خزو ګډون د پاره چې د احزاب په طریقه کې راوځي ګډون وکړي انتخاباتو کې دې ته چندان اهمیت نه ورکړي. دا وګوره د احزاب ټول د نارینه او احزاب نو 2% یو 1% هم پکې خزینه وي پس د احزاب او د سیاسي کلچر ملاتړ سره نه جوړ کړای چې خزې باید احزاب کې ګډون وکړي په سیاسي حرکتونو کې باید موجود وي چې دې طریقه به خزې دې ته تشویق چې په انتخاباتو شرکت کوي. یعنی موانع ډیر دي خو دغه عمدترین موانع
ډیر مننه. قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پهنه
زمو مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس کړئ چې
فکر چې محکمې له خوا آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس د افغانستان په نافذه قوانینو کې په سیاسي مشارکت او یا هم په ټاکنو کې د شوز د ونډې پاړه څول سوي دي
اساسا د دې نه به شروع کو چې شپږمه ماده او اوومه ماده چې شپږمه ماده د اساسي قانون دا وایي چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بنا باندې او د بشري حقوقو په بنا باندې یو ټولنه جوړو دا یو ملي تعهد او ژمنتیا ده د دولت چې د دیموکراسۍ او دیموکراسۍ کې اصلي جوهر ټاکنې دي دا یو مشروعیت ورکوي ټاکنو ته د ښځو ټاکنو هم د پاره په دې انتخاباتو کې ټاکنو کې نو بل اوومه ماده ده چې افغانستان دولت نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته احترام خودره ده په اوومه ماده کې او ټولو هغو کنوانسیونونو ته چې د بشري حقوقو کنوانسیونونه هم دي و کنوانسیونونه دي چې افغانستان امضا کړی دی او هغې باندې او تعهد او ژمنتیا لري د هغوی مراد کولو دپاره اجرایي کولو دپاره یې په افغانستان کې د پس دا هغه بنیادونه دي په دویم فصل کې کرا واخلي دویشتمه ماده ډېره مهمه ده چې ښځې او نارینه په ټولو شؤوناتو کې یعنې د قانون په وړاندې حداقل برابر دي او هیڅ نوع تبعیض په افغانستان کې وجود نه لري او جواز نشته دا کې کله منصب په بنیاد وي کله جنسیت په بنیاد وي کله متا په بنیاد وي یا داسې نور یا د قوم یا د ژبې په بنیاد وي دا هم یو اساس ورکوي د ښځو ګډون ته په انتخاباتو کې بل د هغې نه وروسته داسې قوي ماده شته ده چې د ښځو د نارینه وو ګډون په انتخاباتو کې چې خپله کولی شي ځان انتخاب کړي هیڅ دا فرق نه ده کړی چې نارینه په یو شانتې په اصطلاح ګډون کولی شي او ښځې بل شانتې نو دغه تفاوت نه ده کړی پس ښځو نارینه وو ته یو شانته حق حاصل ده چې هم ځان انتخاب کړي او هم نورو ته په خپل اختیار باندې رای ورکړي صرف خبره په بعضی امتیازی حالاتو کې دا چې د افغانستان حالات دشي دي چې په نور هیوادونو کې دا تجربه کامیاب ده او استعمال شوی ده چې د ولایتي شوراګانو لپاره او د پارلمان لپاره حداقل کرسي معلومی کړی دي دا ډېر ښه کار دی چې د ښځو مشارکت د ګډون په انتخاباتو کې د هغې تقویت لپاره نو حداقل سوش پېته چې د شپې ته نه بره سوش پېته چې وکړي چې حتما باید ښځې نو دا په نفوس د هر ولایت تقسیمیږي که د هر ولایت د نفوس په اساس باندې 19, 15, 18 حتی دوه چوکۍ یا درې چوکۍ فرضاً بعضي ولایتونه ډېر ولایت لکه نورستان نو یو حداقل یو ښځه باید راشي دغه حداقل پارلمان ته باید راشي چې جمله بیا د غټ ولایتونو په نسبت باندې نفوس باندې لکه ننګرهار چې غټ ولایت لکه کابل چې غټ د لکه هرات او مزار شریف حداقل هلته 15 چوکۍ د ښځینه په کې رسیږي چې دا حتمي دي چې ښځې ځکه هغوی په بل سلسله باندې راځي د هغوی رایې جدا حسابېږي نو اول دویم دریم کس تر 15 پورې معلومېږي او دوی راځي نو بس دا هم ښه دی چې یو معین تعداد کې ښځې پارلمان ته راغلي دي د ولایتي شوراګانو دپاره په قوانینو کې موږ پخوا په پخواني قانون کې د انتخاباتو 50% د جنکو د ښځو لپاره لرل چې په شورای ولایتي کې باید ګډون وکړي هغه کله نه چې دا قانون اصلاح کېده هغه د کمیټه ورته تعینه شوه دا قانون اصلاح کې هغه اصلاحات او قانون بالاخره دا 50% ته نه کم کړل شلی کړل اوس د ښه بخته چې په دې نوې هغه کې مسوده کې یو ځل بیا هم دا خبر راغلی چې اوس د توشیح ور شوې ده دا خبره نو بیرته 50% کېږي د ښځو مشارکت به د ولایتي شوراګانو کې به هم تقویه شي
بیدار صاحب د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل په صفت ستاسو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سره ترڅو هغه کم محدود خندونه چې په دې برخه کې پراته دي د حل کې او شوزو ته په سیاسي مشارکت یا په ټاکنو کې د ګډون پراخه زمينه برابر شي
په یو کار کې خو موږ خپل مشارکې چې دغه زمونږ وړاندیز دی هغه دا چې آگاهی او آگاهی ورکول د خزو مشارکت د پاره دا باید وشي نور هم زیات شي متاسفانه په تیر کې دا د آگاهی پروګرام چې د ګډون د پاره وزشه او د کمیشن د انتخابات لخوا نه یا ځینې انجوګان ته ورکړل شو د ټیکمار سیستم بس هغه ځایونه ته لاندې لرو خو مقصد ویول چې دلته دا کار شوی دی نو لازم ده چې دا فق کنټرول شي او په لور پرتو سیمو کې د ښځو د ګډون د تشویق لپاره د آگاهی عامه پروګرام چې دا یو ځد اسلامي کار نه دی دا انساني کار دی د بشري قوانینو په لحاظ هم برابر کار دی د نافذه قوانینو په افغانستان کې د هغې سره برابر دی او مشروعیت او شرعي برابر ده په دې کې کوم کفري کار نه دی څوک چې په انتخاباتو کې شرکت کوي دغه کارونه باید وشي د خلکو دغه مشکل او دا د غیرت او د هغه خبره چې د رسوماتو په انداز کې په فامیلونو کې دا کیږي چې د دې کور نه ښځه کله نه ده وتلې او زه به اوس انتخاباتو ته وباسم دغه غیرت بې ځایه غیرت دی نو دا هغه وخت کې انسان او دا وګړی د وګړ تو په اصطلاح دغه لقب اغستلی شي چې په دې سیاسي ژوند د دې ملک کې هغوی ګډون ولري. نو بس ښځې باید ګډون وکړي په دې کې، ځکه د یو کامل حقوق دي. په صدر اسلام کې چې کومه معامله او کوم برخورد چې د ښځو دپاره کېده، هماغه دور باید تازه کړو. هغوی په ټولو سیاسي حرکاتو کې ګډون کوو، نو اوس هم باید ګډون وکړي. نو دغه مسایل باید تشویق شي او دا خلکو ته باید وویل شي، آګاهي باید ډېره شي تر څو ښځې تشویق شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او ښادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا د پخوانی او اوسني کابل د کوژدنې د مهمو دودونو په اړه مو کله اوریدلي؟
جلی او الک مثلا یا به پوهنتون کې سره آشنا کېدل، یا به په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول، وروسته به د دوی کورنۍ
جلی فامیل رضایت به دا به پیژنده، خو هغه د ورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړی سره د پریکړه خبرې.
اوریدونکو په کابل کې لا پخوارا حصې د کوژدنې دود له نورو نږدې او لریو ولایتو سره په توپیر کې لیدل شوی، خو کله کله داسې هم شوي چې یا دودونه د سیاسي حالاتو په بدلون سره بدل شوي دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي وږمې جبارخیل ته وکړو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمېر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغییر سره مخ شوي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. که د کابل موقعیت او سیاسي ارزښت ته ځیر شو، نو له پخوا راهیسې د خپل اهمیت له مخې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي پکې ګډ اوسېدلي دي. له همدې امله یې په دودونو کې هم جوت تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به دومره زیات هم نه وي چې له نورو دې په کامله توګه جلا شي. لیکوال او شاعر فاروق فردا وایي چې په پخوانی او اوسني کابل کې د کوژدنې یو ټاکلی دود نه و موجود. د پښتنو رواجونه یو ډول، د تاجکو بل ډول، او د نورو قومونو رواجونه بل ډول وو، خو په عمومیاتو کې دغه رواجونه یو بل ته نږدې وو. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، له هغې د پخواني کابل د کوژدنې د دودونو په اړه پوښتلې دي.
هغه وخت چې موږ په کابل کې اوس 23 کاله د مخه، په یو محل کې درې څلور رقم خصوصیتونه یا ځانګړنې نه وي. جلی او الک مثلا یا به پوهنتون کې سره آشنا کېدل، یا به په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول، وروسته به د دوی کورنۍ تلل وي، خاصګاري به کوله یا مرکه به ورلیږله چې دوی سره نامزاد شي. یو له لارو نه و. بله لاره دا وه چې مشران به ګرځېدل په کورونو کې، یعنې ښځې او یو جلی به ولیدله، بیا به راته په خپل کور کې د دغه جلی صفتونه به کول، دا به د خصوصیتونه به بیانول. مثلا په یو کور کې زما مور تلې وه چې ماته خاصګاري وکړي، اجلی دغه راوړې وه چای، دغه پتنوسی چې په میز په سر ایښی و، د چاینک یو بل سره پیالې یو بل سره لګېدلې وې. مور مې ویل نو په هماغه محلي لهجه باندې چې نه، دا چې له اوسه دغسې بې تفاوت د وروسته به څنګه شي، یعنی بې له دې چې نور څه دا وکړي، هماغه ځینې پاسېدلې بیا ورته لاړه.
پخوا دغه رواج څنګه و چې کله به یو څوک د چا کور ته لاړل، څه به یې کول؟
د خاصګاري دپاره به ویل چې میلمه راغلی دی، میلمه منی، کور به ټک ټک کول، میلمه منی، بې له دې چې د جلی کورنۍ خبره وي چې د څه لپاره راځي، دوی ځان به معرفي کول. دغه میلمه منی چې دوه درې څلور پنځه ښځې راځي او بیا هم په خندا او په خوشحالۍ راننوځي، هغه کوربه د جلی والا کور هغه به احساس کوله چې دوی راغلي دي په دې خاطر. نو هغه به اول ځل دپاره هیڅکله به هو نه کړله، دا خبره به یې پرېښودله. که زړه یې و چې خپل لور ورکړي، بیا به چې موږ په دې فکر وکړو. د دوی فکر دوه ډوله و. یو به دا چې په خپل منځ کې به فکر کوو چې ورکو کور نه کو، بل به خپل دوستانو نه به هیله کوله چې د هلک او د کورنۍ په هکله پوښتنه وکړي چې دوی څه رقم خلک دي، آیا د دوی اقتصادي حالتونه سره مشابه دي، د دوی اجتماعي موقفونه سره مشابه دي، د دوی فرهنګي سطح سره مشابه دي چې سبا ته هلک او جلۍ سره جلا نه شي، هلک او جلۍ سره ښه ژوند ولري. دغه پوښتنې او راکړې ورکړې به سره کېدلې، وروسته به دسمال ورکول، دسمال سره به شیرینی ورکوله، دغه دسمال ورکول شیرینی چې په یو پتنوس کې به چاکلیت و منظمن، پخوا به یو بل قند و دغه شیان، اوس به دا چاکلیتونه راوتلي دي، رنګه رنګه چاکلیتونه دي، او دسمال سره به یې دا ایښوده. د هلک کورنۍ به مکلف و چې د دغه شیرینۍ یا د دغه خوږې پر بدرګې دپاره او د ځواب دپاره به یو 100 روپۍ په پتنوس کې به ایښودلې چې ګویا موږ سره خپل دوستی په دې راکړه ورکړه کې سره ټیم کړل.
د نوموړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل، نو د غوښتنې لومړۍ خبره به یې دا وه چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل بیا راته په پخواني کابل کې د کوژدنې د دود کیسه کوي او وایي چې له پخوا راهیسې په کابل کې دودونه نسبت نورو ولایتونو ته درانه وو.
لومړی به چې د هلک فامیل د جلۍ کور ته ورتلل، سره څو ځله به ورتلل، په یو دفعه یا په دوه مرکو کې به دا کار امکان نه درلود. په یو ځل کې به ټول فامیلونه به سره آشنا کېدل، بیا به خپل هغه مسله ته چې راغلي دي هغې به وړاندې کوو د جلۍ فامیل ته چې دوی کوم منظور ته راغلي. دلته کله به چې دی د جلۍ فامیل ته وړاندیز وکړه چې موږ راغلي او زمونږ زوی دغه مسلک مخکې وړي یا څه کار کوي، څه رقم ژوند لرو، که ستاسو خوښه وي نو موږ ستاسو لور ته راځو، او که د خدای رضا وي هغه به خپل زوی ته کوژده کړو. نو که د جلۍ فامیل رضایت به دا به پیژنده، خو هغه ورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړیو سره دا پریکړه وکړو، خبرې وکړو، زمونږ زړه بیا تاسو ته خبر ورکوو، او که نه پیژنده بیا به ویل چې موږ تاسو باره کې معلومات واخلو، تاسو وپیژنو، پس له هغې به بیا تصمیم ونیسو.
د لیدلو مسله به څنګه دی؟ خو د جنۍ کتلی شو کنه؟
فامیلونه متفاوت ول، ځینې فامیلونه کې عادي حکم خبره نه وکړه، جلۍ راتله هم له مخ دالک فامیل سره لیدل کوم مسله نه، خو په ځینې فامیلو کې بیا دا رواج نه ویلې به چې نه که جلۍ دی بل چېرې لیدلې وه، لیدلې وه که نه، وروسته له کوژدن څخه بیا به هغه دسمال ورکولو څخه دی به بیا هغه لیدله.
د نوموړي په خبره هر کله به چې کوژدن وشوه، نو بیا به د دواړو کورنیو ترمنځ راشه درشه زیاتېده، او په هر غم او ښادۍ کې به سره راټولېدل. نفیسه ابراهیمی چې اصلا د لغمان ده خو په کابل کې اوسی، وایي چې له پخوا راهیسې یې دا رواج دی چې جنۍ غوښتونکي کورنۍ ته ژر د هو ځواب نه ورکوي.
کله چې دسمال ورکوو موږ ورته یو کوچنی دسمال کې د توپې په شکل ورته پاتنوس کې ورته دسمال ته یو رو شیرینی ورته تړو. کله چې ورته کېدو کله چې مان چې سات کې موږ انجلۍ ورته نام ساتو، نو د انجلۍ د هلک مور جلۍ ته یا خواږوالۍ ورته اچوي او یا ورته ګوته په لاس کوي. دا د نامزادۍ نښه ده. او کله چې نامزاد شو باید له یوې جمعې نه موږ کوزده پینیسو، او په هغې کوزده کې موږ داسې رواج لرو چې موږ هلک ته شیان اخلو، جامې تیاروو، او هغوی نجلۍ ته، او په نجلۍ په جامو کې همداسې سیوار هر شی موږ ته اخلو. خپلو خپلوانو کې داسې دستور لرو چې مثلا د هلک له خوا نه موږ ته وویل شي چې موږ په خپلو خپلوانو کې دومره کسان دي، دې ته جامې واخله یا ټیکری ورته واخلئ. موږ دا دستور لرو چې موږ به د هلک کور ته اخلو یو څو کسانو ته، او د هلک کور داسې موږ خویندو ته مثلا که چې موږ د جلۍ خویند یو، موږ ته سر ته قدمه جامې اخلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې راضیه بیا وایي چې کله جنۍ د هلک په نوم شي، له هغې وروسته د کوژدنې لپاره ځانګړي مراسم نیسي.
پخوا چې کله په کابل کې به څوک یعنی دوه کورنۍ به سره رضایت وکړو، جلکۍ چې به کله ورکړه، وروسته هغې نه به کوژدنه کېدله، چې یو څه دوستان به نږدې خپلوان به د دواړو طرف نه خبرول، او یو داسې یو محفل به نیولو سره. بیا وروسته د هغې نه چې به کله به دا محفل چې به خلاص شو، نور د جلکۍ کورنۍ به د وړکې کورنۍ راغوښتله، او هغې ته به یې پیوزي کوله والا چې روس دغه نه بیا دی چې به وکړه بیا غینه به دوړ کې کورنۍ جلکی کورنۍ ته کوله چې نزدې خپلوان لکه یو ماما یا ککیا د جلکی ورونه خويندې ورندار به حالت ته لغي بدل ترتل
ل اغلی راضی مو پختل چی د کوژدنی ل پایله تر واده پوري د هله کورنۍ جنې ته کومې توفي اخلي کنه هغه وبیل
پخترونه کې به ورته یتي وای یا اخترزی به ورته جلکی ته وړي او په نوروز کې هم ډیر رواج دي چې په کابل کې خدا به خیر ډیر رواج دي چې په نوروزی ورته وای جلکی ته زیات معنی شیان وړي اما توفي شان ورته وړي د اختر لپاره د نوروز لپاره
درې پنځوس کلنه مریم وای چی پخوانی دودونه ډیر درانه نه وو او مصرف به هم پکې نه کېده مګر اوس دا دودونه او مصارف زیات شوي دي دا چې د نامزادۍ مراسم څه ډول وو هغه وایي
پخوا چې وویلې یو دسمال به یې اخیستله اما ورور و مشره ورور به و یا به پلار و یا به هر څوک چې و چې مشر و هماغه به یو دسمال را واخیستل یو ښه ګل به یې واخیستل بیا به یې خلکو را ټول کې ور به یې کړه او اوس خو چې ماما ده خاله ده خور ده که ورور ده دا ټول ده چې یو خمچنه چې شپېته خمچه یې اوس اوس یو چی شیی چې ما پخوا مو هماغ اقتصادی یو قند دسمال به و هما قند دسمال بهترین هم به ښه ښکاره کېده د دې اوس نه هم ښه رسم رواج و
نوموړی وایي چې پخوا به هلک او جنۍ وروسته له نامزادۍ څخه ډیر نه شول کتلی مګر اوس دا چاره اسانه شوي او هر وخت چې هلک وغواړي جنۍ کتلی شي د کابل پوهنتون استاد قاری عبدالله کامال وایي چې د کوژدنې پخوانی دودونو که څه هم ډېرې ښېګڼې لرلې مګر یوه بدګڼه یې دا وه چې نکاح به پکې نه کېده او د نکاح برخه به یې واده ته پرېښې وه
شریعت وایي چې کله هم د هلک او جنۍ ترمنځ دغه تعهد وشو همدغه د نکاح په معنا ده او زه فکر کوم چې اوس دغه رواج ښه شوی دی پخوا به ډېر نه و اوس دا دی چې د کوژدنې یا د هغه ورځ باندې چې دوی ترمنځ توافق کیږي نکاح هم تړل کیږي او دا یو ښه دستور دی شرعي هم دی او زموږ د ټولنې لپاره هم ښه دستور دی کله هم چې د کورنۍ ترمنځ فیصله وشي او د هلک او جنۍ ترمنځ توافق وشي یا د کورنۍ د مشرانو ترمنځ وشي دلته یو تلوسه موجوده خو کله چې دغه روابط مخکې د واده نه تګ او راتګ ګور بیا دا تلوسه نه وي هغه خوند چې بیا په واده کې وي هغه بیا مخکې تللی وي
درنو اوریدونکو دا ود دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه چې په کابل کې مو د کوژدنې د دودونو په اړه برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ونداد سوکی چه گولی و روی ونداد سوکی چه گولی و روی دفل نکاو دبا با پرکلی دیہ دیرا کی دی خلوان پرات دی سوکی پرون سوکی پپا وشتلی ځوان تا څوک یې چې ګولې اورلې ते जनाजे रापते दमर के छुगो कले को रखते उष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वन खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताय तफार ज्वान मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیش کے وینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوچے چھ گولے اور رہے
چه بیا داس و زیدل دشت دفیق لطنو تگلو نراوی دغم لسان دوست دیشوی کچه یا تلونو تگلو نراوی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مر چل داد پونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریز مر چل داد پونیانو جالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی I'll show you what you're doing.